په پیښور کې د ماسپخین دو بجې شروع دونکو د مشال رادیو د خبرونو په دی وبله غړی کې به هم زما هارون بچا سلامونه ومنې. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ د پاکستان قومي اسمبلی د نو منتخب شو غړو د لوړې د مراسمو حال پر ځینو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او دوه اونیز پروګرامونه ټولنه او سخت دریځي او د سولې پر لور در ورو خبرونه له عبدالحی کاکړه.
د پاکستان د قومي اسمبلی غونډه کې نن نو منتخب سو غړو سوګند واخیست. د غزنی د ولایتي شورا مرستیال وایي په کابل کې د غزنی د روان امنیتي وضعیت په اړه لاریون کوي. د چین سرکاري میډیا وایي هیواد یې په لویدیځه صوبا سینکیانګ کې د لوی ناورین مخه نیولې ده. او سم د خبرونو تفصیل. د پاکستان د قومي اسمبلی غونډه کې نن نو منتخب سو غړو سوګند واخیستل. دوی ځخه د قومي اسمبلی په خواني سپیکر ایاز ساکت صادق لوړ واخیسته.
حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوصی نیت سے پاکستان کا
د پاکستان سرکاري ميډيا وايي د قومي اسمبلی سپیکر او دغه مرستيال ټاکل لپاره به غونډه د چهارشنبه پورې کېږي. نن د خیبر پښتونخوا او بلوچستان اسمبلی غونډه هم وشوه چې پکې نوی ټاکل سو غړو سوګند پورته کړ. د بلوچستان اسمبلی بنن مازیګر څلور بجې سپیکر او مرستيال سپیکر ټاکي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون ویلي د پښتنو د نورو حکومتونو ترڅنګ به د هغوی په سیمه کې د وسایلو ترلاسه کولو لپاره هم غږ پورته کوي. منظور پښتون پرون په صوابۍ کې د تحریک جلسې پر مهال د لادرکه کسانو عدالت ته وړاندې کولو په قبایلي ضلعو کې د امنیت ټینګولو په اړه خپلې غوښتنې تکرار کړې. نوموړي زیاته کړه چې ډېرې لږ جلسې پاتې دي او بیا به اسلام آباد ته د احتجاج لپاره ګډور شي. جلسه کې د نورو مشرانو ترڅنګ د تحریک غړي محسن داوړ، علي وزیر او پښتونخوا ګوند سینیټر عثمان کاکړم ویناوې وکړې. د بلوچستان په سنجدی کې د کویلی پکان کې د 14 سویچ پکې اوه کسان مړه شوي دي. چارواکو مشالې ټولې د پېښې پرون سوي او شپږ کسان لا هم پکان کې گیر دي. پولیس وایي د ګیس لیک کېدو له وجې په مرستندوی کارونو کې خندونه دي. په پاکستان کې د کویلی قانونو د مزدورانو اتحادیې ویلي په هغه وخت کې هر کال شاوخوا 200 کسان په قانون کې په بیلابیلو پېښو کې وژل کیږي. بلخوا د بلوچستان په چمن کې تیر ماښام په یو بمی چاودنه کې یو کس وژل شوی او امنیتي ځواکونو په ګډون پکې 14 کسان زخمیان شوي دي. د پېښې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی منلې ده. د پاکستان حکومت ویلي د اگست پر 14 به دیرش هندي بندیان خوشي کړي. د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویلي چې هندي بندیان د خپل خپلواکۍ ورځې په خوشحالۍ کې آزادوي او هیله لري چې هند به ورته اقدام وکړي. بیان زیاتوي چې دا د پاکستان د هغې پالیسۍ برخه ده چې نه غواړي بشري ستونزې د سیاسي مقصدونو لپاره استعمال کړي. خارجه وزارت وایي چې په خلاصېدونکو بندیانو کې 28 ماهینیونکي هم شامل دي. د اسلام آباد احتساب عدالت نن د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او دغه د کورنۍ پر ضد د دوه مقدمو اوریدنه وکړه. نواز شریف چې دا وخت په اډیالا زندان کې دی په زغروال ګاډي کې عدالت ته حاضر کړ. سو جج ارشد ملک د العزیزی او فلیکشپ نومې مقدمې واوریدلې او حکم یې وکړ چې په راتلونکي اوریدنه کې دی د دغه مقدمو تحقیقاتي افسر حاضر سي. عدالت د اګست تر 15 پورې اوریدنه وځنډوله او نواز شریف بیرته اډیالا زندان ته یوړل سو. نواز شریف د هغه لور مریم نواز او زوم کې پرنس افتر ته د جولای 15 نیټه د احتساب عدالت په یو بل مقدمه چې ایون فیلډ نومېږي د بند سزاګانې واروبلې او دوی درې واړه دا وخت په جیل کې دي. د افغانستان د غزنی ولایت ولایتي شورا مرستیال وایي نن به په کابل کې د غزنی د روان امنیتي وضعیت په اړه لاریون کوي. امان الله کامرانی پیګا بیا 13 شپه مشال ریډو ته ویل طالبانو په غزه کې جګړه پرخه کړې او حکومت باید د مخنیوي لپاره بیړني او جدي ګامونه واخلي. بلخو د افغان ولسمشر دفتر وایي بیګانه وخت مشال ریډو ته ویل د امنیتي ځواکونو په غونډه کې پریکړه شوې چې په غزه کې د وسوالو د زپور لپاره د اضافي ځواکونو ولایت ته واستول شي. د چین سرکاري میډیا وايي هیواد په لویدیځه صوبه سینکیان کې د لوی ناورین مخ نیولې ده. دا د دې هیواد د ملګرو ملتونو هغې خبرې ته لومړی خبرګون دی چې یو پینل یا کمیټې ویلي چې دوی هلته د 1 میلیون اوغوري نسله اوسیدونکو له سیمې څخه وتلو په اړه ژوره اندېښنه لري. د ملګرو ملتونو د نسلي توپیر له منځه وړونکې کمیټې د اګست 14 ویلي چې په چین کې اوغوران د ترګرۍ ضد مرکزونو کې ساتل شوي، په زرګونو نور بیا د زده کړو کیمپونو ته په زور لیږل شوي چې دا داسې یو حالت دی لکه چې د چین د او غوریانو سیمو یو ډول لویه حراست خانه وي. په نه زیاتوي چې 90 او غوریان او مسلمان اقلیت باندې هیڅ کله هم رسمي تور نه دی لګول شوی او نه هم سم محاکمه شوی دی. چین ویلی دی چې سینکیانګ د اسلامي اورپکو او بلتون پانو له جدي خطر سره مخامخ دی چې هغه وي د پلان د حملو پلان جوړوي او غور اقلیت مسلمانانو او هان نسل اکثریت چینانو ترمنځ تاوتریخوالی رامنځته کوي. په شام کې د څارنې ادارې او د پوزیشن فعالانو ویلي په ادلب کې د وسلو په ډیپو کې 14 سوي چې د 12 ماشومانو په ګډون لښت لژ شپور 13 کسان وشل سوي دي. د پوزیشن ملوشو ویلي د پېښه پروند ترکی له پولیس سره نږدې په سارما د شارګوټ کې سوي ده. دا له تر اوسه معلومه نه ده چې وشل سوي او زخمیان سوي ټول ولسی وګړي دي او کنه. د څارنې ادارې ویلي دا ډیپو د هغې ودانۍ په تیخانه کې وو چې له 11th لیبریشن کمیټې سره نږدې اړه لرونکو چلولې. دا ډله له القاعده سره تړاو لري. د ایران عدلیه وایي چارواکو د اقتصادي جرمونو په ضد کاروانو کې 30 کسان نیولې دي. دا کسان په داسې وخت کې نوسوي چې ایران د امریکا له نوو بندیزونو سره مخامخ شوی او په هغه هیواد کې د پراخو درغلیو ضد احتجاجونه دوام لري. پرون په سرکاري ټلویزیون په بیان کې د عدلیه بیان غلام حسین محسنی ویلي 30 مشکوک کسان نیول چې پکې ځینې په ضمانت خوشي شوي او د چارواکو حکومتي او شخصي کارکوونکي او ځینې نورو کسان په ګډون په څه د باندې 100 کسانو سره پرې بندیزونه هم لګول شوي. خبرونه پای ته ورسېدل. موسم د موسم او کرنسی حال
د اسلام آباد سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 120 روپیا تیا پیسې خرڅل کیږي او 102 روپیا شل پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 150 روپیا تیا پیسې او 150 روپیا 50 پیسې. یو ایرو 150 روپیا او 150 روپیا 50 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 2 روپیا 40 پیسې او 2 روپیا 50 پیسې. یو سعودي ریال 1 روپیا 70 پیسې او 1 روپیا 90 پیسې. یو افغاني 1 روپیا 20 پیسې او 1 روپیا 50 پیسې او 343 ایراني ریال په یو پاکستاني روپیا خرڅل کیږي او 340 ایراني ریال په یو پاکستاني روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمه وینا تر مخه راتلونکو څلوري ساعتو کې د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 13 او کم نه کم 14. په بنو کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 28 او په کوټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 20 ډیګري سنتي ګریډ وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. نن د پاکستان د قومي اسمبلی او همدارز د خیبر پختونخوا بلوچستان اسمبلی او نو منتخب شو غړو د خپلو چوکایو سوګند پورته کړ. قومي اسمبلی ته یو شمېر نوي سیاستوال منتخب شوي دي. د چارو یو شنوم کې وایي ته مده چې دوی به پارلماني روایت په سمه توګه مخته یوسي.
دوی به دا کوشش کوي چې د پارلماني روایتونه چې موجوده کم خدي هغه په مخ کې بوزي او نوي ښه پارلماني روایتونه جوړ کړي.
پختون ژغورنې غورزنګ پرون په سوابای کې درنه جلسه وکړه. د غورزنګ مشر منظور پختین په خپل وینا کې وویل ک غوښتنې ونه منل شوې نو ډېر ژر به یو اړبیا په اسلام آباد کې احتجاجي ناشته پیل کړي. او د افغانستان په خوست او پکتیا کې میشت شمالي وزیرستان کډوال له پاکستان حکومت غواړي چې خپل کورونو ته د بیرته تګ اسانې لارې ورته خلاص کړي.
زنګور د یار می ساډور نه زده کوه کاني ما کې تما زال دا نه
دوه ونیس پروګرامونه ټولنه او سخدرځي او د سولې پر لور هموري هله ده. لمشال رادیو سروس اوردونکو تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې نن د پاکستان د قومي اسمبلی نو منتخب شو غړو د خپل چوکایو څوګن پورته کړ. په دغه اړه معلومات اخلو له اسلام آباد سره خپل خبريال احمد الله د ټلیفون په لیکه راغلی دی. احمد الله که تاسو یو وار بیا مونږ ته دغه حکومت جوړونې چې کوم اولنۍ پړاو نن تر سره شو وایي چې حال راکې چې څنګه دغه مرحله تر سره شو او څه شمیر غړو غني خپل د خپل چوکایو سوګند پورته کړل؟
باچا صاحب بالکل نه، پر لس بجې باندې چې کومه د پارلمان غونډه را بللې شوې وه، د پنځه لسم قومي اسمبلۍ چې کوم دغه د لومړۍ غونډه وه، نو په هغه کې د ټول هغه غړي چې کوم نوی منتخب شوي او کوم چې په مخصوصو چوکو باندې اویا کسان چې شپېته زنا او لس د اقلیتونو لپاره وي، نو تقریبا دا د درې سوه او دیر شو نه زیات غړي وو چې دوی سوګند پورته کړو. په دې کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان، د پاکستان پیپلز ګوند شریک چیرمین آصف علي زرداری او چیرمین بلال زرداری، شاباز شریف چې کوم دی د مسلم لیگ نون، شیخ رشید د امیر حیدر خان هوتی د عوامي نېشنل ګوند، او داسې نور یو شمېر واړه او غټ ګوندونو مشران چې کوم هغه ټول په دې سوګند دغه کې موجود وو. دې سوګند واغستو د سوره چې کوم د پارلمان هغه ختم شوله، لکه سپیکر د پاره چې کوم دی د غیر کاغذونو نږدې کاغذونه جمع کول د پاره چې کوم دی هغه په سبا تر د 12 بجو پورې وخت ورکړل شوی دی، او بل سبا یعنی د 15 تاریخ باندې چې کوم دی هغه به د سپیکر او ډیپټی سپیکر ټاکنه کیږي، او په 14 تاریخ باندې چې کوم دی هغه به د وزیر اعظم ټاکنه چې کوم دی هغه کیږي. نو دا شان لومبي غونډه چې کوم د پارلمان و هغه سره ورسېده، او دا غونډه د سپیکر سردار ایاز صادق په مشرۍ کې شروع شوله. ټول نو منتخب استاد چې کوم دی هغه سوګند پورته کړل په دې غونډه کې.
احمد الله تاسو خو دغه تل نږدې تللی وي، دغه ټول ارسه مودل نږدې او کتل دغه تل چې کوم لکه تاسو دا کوم مشران یاد کړل، دا خو د مختلفو د بیلا بیلو سیاسي ګوندونو دی، عمران خان او بیا دغه مخالف زرداری، بیا دغه بل د مخالف ګوند مشر چې بوسوي شاباز شریف، د یو بل سره هم ولیدل وې کتل لاس یې ملاو کتل کڅنګ
په پارلمان کې د چکلا غونډه شروع کیدنه د اغه نوړاندې عمران خان چې لاړو، نو اغه هم د مختلفو ګوندونو چغړي کوم اغه سره ملاو شو، د شان زرداری بلاول بوتو زرداری چې شاباز شریف چې د پارلمان د نن نه د یو بل سره ملاو شو بخیراله وکړو، د شان نور ګوندونو غړو سره چې دوی هم راتلل او ملاویدل. با بیا چې کله دا پارلماني غړي د قومي اسمبلی غونډې نه بهر راووتل، لکه کوم چې د پاکستان تحریک انصاف لخوا کوم ټاکلی شوی سپیکر دی اسد قیصر، هغه مشال د دې سره خبرو کې دا ویل چې بالکل صحیح ده که بهر زمونږ هر قسمه اختلافات د الیکشن مخ کې، خو هغه د الیکشن ماحول او یو بل پر ضد بیانونه بټ مونږ به کوشش هم دی چې پارلمان دا کاروایی چې کومه دا په خشان وچلو، اپوزیشن ګوندونه چې کوم دی هغه ځان سره راوځي کړو، او په شریک باندې چې کوم د ولس مسلې دي چې هغه حل کولو لپاره کوششونه وکړو، یا هغه قانون سازي چې کوم کې د ولس بهتري چې هغه قانون سازي په شریک باندې وکړو.
صحیح شو. ډیر مننه احمد الله اوریدونکو له اسلام آباد زموږ خبريال چې نن په قومي اسمبلی کې د دغه ایوان چې کوم نو منتخب شو غړو سوګند پورته کړل، لوړه وکړه د هغه په اړه موږ ته معلومات راکول.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د جولای 15مې په انتخاباتو کې د خیبر پښتونخوا اسمبلی منتخب نو منتخب شو غړو چې شمیري یو سل یو لس ترسيږي هم نن د خپلو چوکایو سوګن پورته کړل. د اسمبلی د چوکایو ټول شمیر یو سل سلی یادېږي. د اسمبلی د اعلی وزیر او سپیکر چوکایو لپاره اکثریتي ګوند پاکستان تحریک انصاف خپل نوماندان اعلان کړی دي. په پیښور کې د مشال لړیو خبريال خالد خان د خیبر پښتونخوا اسمبلی د انتخاباتي تاریخ په اړه موږ ته دا رپورت را لېږلی دی.
دا خیبر پښتونخوا موجوده اسمبلی د 14 ځل د ټاکنو په سبب منتخب شوې ده. د کوم تاریخ چې د 12 مارچ کا 1946 نه پیلېږي. خدای خدمتگار تحریک او کانگریس پارٹی دا وخت شمال مغربی سرحدی صوبے قانون ساز کونسل کی اکثریتی رائے گٹل ورستو ڈاکٹر خان صاحب دا صوبے وزیر اعلی او نوابزادہ اللہ نواز خان دا اسمبلی سپیکر منتخب شو. خود دا پاکستان جوڑے دو رستو پا صوبہ کی دا کانگریس حکومت ماس شو، او دا مسلم لیگ عبدالقیوم خان وزیر اعلی جوڑ شو. پکا 1950 کی دا این ڈبلیو ایف پی قانون ساز کونسل د پاره ټاکنه شوې، او نوابزاده الله نواز خان په دویم ځل سپیکر جوړ کړی شو. دا ون یونټ رستو پاکستان په دوه صوبو یعنی مشرق پاکستان او مغربي پاکستان کې تقسیم شو، او دا پښتونخوا اسمبلی ځانګړی حیثیت ختم شو. خو چې 1900 کې صوبایي اسمبلی بحال شو او هم په دا کال ټاکنه وشوې، نو محمد اسلم خټک د دې سپیکر، ارباب سیف الرحمن مرستیال سپیکر، او مفتی محمود د دې صوبه وزیر اعلی منتخب شو. دا صوبایي اسمبلی لپاره عمومي ټاکنې په کال 1900 کې وشوی خو مخالف گوندونو د پاکستان قومي اتحاد د سیوري لاندې دا دغه ټاکنو بایکاټ وکړو. هم په دا کال پاکستان کې ماشالله ولګیدا او بیا جنرال ضیاءالحق په کال 1915 کې غیر سیاسي انتخابات وکړل چې ارباب جهانگیر د صوبې وزیر اعلی جوړ شو. دا کال 1918 ټاکنو کې پاکستان پیپلز پارټي بری اومندو او افتاب احمد خان شیرپو د پښتونخوا وزیر اعلی جوړ شو. دو کال پس د پیپل ګوند حکومت مات شو او په 1919 ټاکنو کې اسلامي جمهور اتحاد کامیابی ترلاسه کړه او میر افضل خان د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی جوړ شو. په کال 1993 کې یو ځل بیا حکومت مات شو او په پښتونخوا کې د پاکستان مسلم لیگ او د عوامي نشر پارټي ائتلافي حکومت جوړ شو چې پیر صابر شاه وزیر اعلی و. خو دغه حکومت هم ډیر زر ناکامه شو او د پیپلز ګوند افتاب شیرپو یو ځل بیا د صوبې وزیر اعلی منتخب شو. په کال 1919 ټاکنو کې د پاکستان مسلم لیگ نواز سردار مهتاب احمد خان د صوبې وزیر اعلی جوړ شو. جنرل پرویز مشرف په کال 1919 کې یو ځل بیا منتخب حکومت ړنګ کړو او په عمل کې په کال 2002 کې ټاکنې وکړې. په دغه ټاکنو کې متحده مجلس عمل په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې اکثریتي رائے واخیستې او اکرم خان دورانی د صوبې وزیر اعلی جوړ شو. دا کال 2008 ټاکنو کې عوامي نشر پارټي او پاکستان پیپلز پارټي په ګډه حکومت جوړ کړو او امیر حیدر هوتی وزیر اعلی او د پیپلز ګوند کرامت الله چغرمټی د اسمبلی سپیکر جوړ کړی شو. په 2013 ټاکنو کې پاکستان تحریک انصاف پرویز خټک د صوبې وزیر اعلی او اسد کیسر د اسمبلی سپیکر جوړ شو. دغه شان په 2013 ټاکنو کې پاکستان تحریک انصاف یو ځل بیا خیبر پښتونخوا اسمبلی کې اکثریتي رائے وګټلې او دغه ګوند د سوات محمود خان د وزیر اعلی دپاره او د هری پور نه د اکبر ایوم نوم د اسمبلی د سپیکر دپاره وټاکلو. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د جولای 15 په هم انتخاباتو او د هغې په نتیجه کې رامنځته شوې قومي اسمبلی کې ډېر داسې غړي دي چې په لومړي ځل پارلمان ته تللي دي، خو د دې تر څنګ ډېر شمېر پخواني تجربه کار سیاستوالانو ټاکنې بایللي او اوس د اسمبلی برخه نه دي. قومي اسمبلی ته د نوو سیاستوالو تګ او پکې د پخوانیو هغو نشتون به د دغه ایوان پر فعالیت او چارو څه اغیز وکړي؟ د دې پوښتنې ځواب د عبدالحی کاکړ په دې رپورټ کې اورو.
د تیری قومي اسمبلی په مقابله کې دا ځل ځینې سیاستوالان په قومي اسمبلی کې نه تر سرګو کېږي. په دې کې نواز شریف، مولانا فضل رحمان، محمود خان اڅکزی، آفتاب احمد خان شیرپاو، سعد رفیق او چودری نثار په ګډون ځینې نور سیاستوالان شامل دي. دا هغه سیاستوالان وو چې په پارلمان کې به د هیواد په کورنیو او بهرنیو تګلارو ترڅنګ د قانون جوړونې په چارو کې ډېر فعال وو. دا کسان څو ځله د قومي اسمبلی غړي پاتې شوي وو، خو د دوی په قومي اسمبلی کې نشتون به آیا د قومي اسمبلی پر چارو اغیز وکړي که څنګه؟ په اسلام آباد کې خبریال او څېړونکی هارون رشید وای چې اغیز به وکړي.
اثر خو به خامخا کوي، ولې صدا ټول د پیر داسې تجربه کار سیاستدانانو نو د ژوند او د سیاست هر پیچیدګۍ نه او هر قسمه بحرانونو نه تیر شوي دي. دا ټول کسان چې دي بیر بیل ګوندونه نه وو، هر ګوند چې دی خپل یو نظریه به وه، خپل یو سیاست به و، نو هغې هم بس کمی پکې بخکاریږي. اوس که تاسو عوامي نیشنل پارټي وګورئ، تشیو کس قومی اسمبلی کے آگوی طرف نہ راغل دے، نو دا آگوی چی کم نظریہ لرل یا چی ار مطالبات لرل آگوی آغا سے خبر بنے کی گی چی سنگا پا پخوا کے دا.
که یو طرف ته یو شمیر تجربه کارا سیاستوالان له اسمبلی بهر دي، خو داسې ډیر کسان هم سه چې په لومړي ځل د قومي اسمبلی غړي جوړ شوی. په دې کې د بنظر بوټو زوی بلال بوټو زرداری هم شامل دی. قریش خټکوایی په قومي اسمبلی کې به د پخوانیو تجربه کارو سیاستوالانو د نشتون کمای محسوس نسی.
دا نوې خلک چې کوم راغلي دي، زدا محسوم په دې کې داسې خلک شته چې هغه کوشش کوي، هغه د لکه بلاول بټو زرداری چې دی هغه پا پاول ځل باندې پارلیمان ته راځي او هغه مخې ته یو پورا اوږد سفر چې دی سیاسي وته پروت دی، نو هغه به د هغې په شان د خلکو د هغه په شان نور خلک دي، هغې به دا کوشش کوي چې د پارلیماني روایتونه چې موجوده کم خدي هغه هم په مخکې بوزي او نوي ښه پارلیماني روایتونه جوړ کړي.
قریش خټک او هارون رشید دواړه دا خبره کوي چې ځوانان یا نوي کسان له نوي انرژي فکرونو او سوچونو سره پارلمان ته راغلي، نو ممکن ده هغوی په پارلماني چارو کې خپل شونډه واچوي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
پرون په سوابای کې د پښتون ژغورنی غورځنګ جلسه وشوه چې پکې زرګونه خلکو ګډون وکړ. د جلسې ته په ګڼ شمېر کې د لا درک کړل شو کسانو د کورونا غړي هم ورغلي ول. د غورځنګ مشر منظور پښتون جلسې ته په وینا کې ویل ډېر زر به د پښتنو د حقونو لپاره یو بیا په اسلام آباد کې لویه احتجاجي ناسته وکړي. دغه جلسې حال په دې رپورت کې ورو چې د یو لا درک کړل شوی کس د میرمنې په خبرو پیلېږي.
پولیس چاپ لګول خپل کور نه بوتل لري د نن نه پورې سپته مونږ ته نشته رې چشته او کنيشته ډیر خلک را دي چې مړ کړه دي او بوته ورزولې سوکراته سوي سوکراته سوای بس فارس پرې غم کې براته یو.
دا د ثوابې د کالوخان سیمه یو تور سره ده چې د زاکر حسین په نامه خاون یې ل 2018 کال راهیسې ورک دی. ثوابې کې د پښتون ژغورنې غورزنګ جلسې ته د خپل میړه عکسونه په دې هیله ورولې وو چې د موندو لار به برابر شي.
را پرې هېدو کا به را پرې چې سبونه یو د نه حاله د لیور کې چې مونږه د مور سره تسلیو کې چې مونږ تاسو دغه سکول کې استاد او های سکول کې ما پیځما شومان دی بس یو بل لاره زکات پیسې راکې ول به مونږ خپل زکاتونه او سمول خلق راکی و اغیطا ممکی ناستو و بس یو بلا بانچ سسود مینو که ایوان وقت دیرو او آره دا کار مارنی رو آره دی ما شمان دی.
دا پختون جغورانی غرزنگ گوند تا سینیٹر عثمان کاکل دا قامی اسمبلی نوی بریالی شوی غلو محسن داول او علی وزیر ویناگانی اکڑی. علی وزیر او ویل چی دا پختون قام دا حق لپار با پا هر ڈگر غک پورتا کوی. د پښتون ژغورنی غورزنګ مشر منظور پښتون د بيدره ککړې شوی کسانو او قبایلی سیمو کې د امن د خبرو ترڅنګ دا هم ویل چې د توربېلې ډیم د ثوابې په خوره کې دی، خو بیا هم ترې ثوابې ته برابر بجلی نه ورکول کیږي. نو موړ زیات کړه چې د نورو بنیادی حقونو ترڅنګ به د وسایلو د برابر تقسیم لپاره هم غږ پورته کوي. منظور پښتون دا هم ویل چې هیڅ کله هم د مجرمانو یا ترهګرو د راخوشي کولو غوښتنه نه ده کړې، بلکې د یاد غورزنګ غوښتنه ده چې ټول بې درکه کړي شوي کسان دې د پاکستان د آئین او قانون سره سم عدالت ته وړاندې کړي شي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
پرون د اگست پر 12مه هوا منیشتل ګوند بابړی د شهیدانو ورځ ول مانځله. مانځغونډه ته په ویناو کې د ګوند مرکزی او صوبایي مشرانو پښتنو ته پور پیخو چیلنجونو خبرې وکړې. دوی ویل کلوی خو په انتخاباتو کې ټګي ورسره شوینو، لبلې خو مشران و غړو ته د ترهګر بریدونو خبرداري ورکول کیږي. تفصیل په دې رپورت کې ورو.
په 12 اگست 1948 کې په 400 بابړه کې د شهید شو خدای خدمتګارو په یاد کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا پرون ماخام 400 کې یو غونډه شوه چې په کې د ګوند مشرانو نه علاوه د غیر چاپیر سیمو د ډیر عمر پخوانو کارکونانو هم ګډون وکړلو. په دې موقع د امنیت ټینګمونه پورته کړی شو. د غونډې ته د ګوند مرکزی جنرال سیکرټري میافتخار حسین چې بلټ پروف یا حفاظتي جیکټ یې اچولی وو په لوینا کې ویل چې په کال 1948 کې د هغه وخت مسلم لیگ د دې صوبی وزیر اعلی کدا قیوم خان حکومت وو او کوس 2013 خدا باچا خان پلویان په خصوصي توګه او پښتانه په عمومي توګه اوس هم په هدف دي او د دوی ژوندونه اوس هم محفوظ نه دي. دا ترهګر عزت د پاکستان مرکزی حکومت ادارې یا نکټا لخوا راتلا وویل شو چې ځان مرګي بریدګر ته پسې راوت دی چې د هغه نوم عمر د وختو رنگ قد کم کمانډر تربیت کړی دی چې هدفي وشتل هم کول شي حتی چې هر یو تفصیل راکړی شو نو پدې اریانیم چې دومره معلومات لري او نیولې نشي دا خبر پډاګه کوم چې مرګ یو ځل دی خډاډا ګرځم او کومړ هم شم نو دا سوچ نظریه فکر او دا आवाज به ژوندې وي لکه د بابړې د شهیدانو او د حالاتو به مقابله کوو او خو پکله کبه کوو نوموړي زیاته کړه چې موجوده وخت کې د ده بیانونه صرف د جمهوریت د بقا دي نو ولې بیا دې هدف دی دا بابړې د شهیدانو د قربانو په خپله د ګوند مشر اسفندیار ولی خان وویل چې د هغې قربانو په وجه نن پښتانه په دې خورا آباد دي او زیاته کړه چې نن هم پښتانه هماغه شان هدف دي څرنګه چې د قیوم خان یا د پیرنګي په وخت کې وو دوی ریاستی ادارو باندې سخت ټکونه وکړل او زیاته کړه چې ولس ته حفاظت ورکولو کې ناکامه شوي دي می افتخار ته د بریدګر ټول تفصیل ورکړل شو او ځان په دې باندې خلاص کړی چې میا صاحب خپل حل ځلې محدود کړه او خپل حفاظت کوه زه دا پښتنه کوم چې ستا سوکار او مقصد څه دی چې د عام ولس حفاظت نشي کولی دا غونډې په اخره کې د بابړ شهیدانو لپاره ټول مشرانو په جمع دواګانې هم وکړې
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي میڈیم ویوز پاک سو یویش شارٹ ویوز دولس ذرا یو سلو دیرش پینزل ذرا دری سو شپیت او پینزل ذرا و سو پینز پنزوس
د شمالي وزیرستان هغه خلک چې د مهال د افغانستان پر خاور د کډوالۍ ژوند کوي د ورپیخو ستونزو لامل سر ټکوي دوی وايي غواړي خپل کورونه تستانه شي خو د پاکستان حکومت په دغه برخه کې هیڅ مرسته ورسره نه کوي د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان نوی منتخب غړی محسن داوړ بیا وايي حکومت سره به خبر وکړي چې دغه کډوال د انګور اډې له لارې بیرته راولي سیلاب مسعود معلومات راکوي
پدا کٹول سے شامل زن کا سون مشال ریڈیو تا دے ٹیلی فون پلی کا پدا رنگ جاگ دلی دی
پاکستان میں نوں دا نیمایو پیرا نتا اور کولا تیرا سو زلا پاپیر ملکی سنزلا سا وکاڈے دے نیمای پوتا جی پرزرا کاڈے دے سب گے پوتا جی تخیل مداخل خلاص دیر دی کی دل تر نزدو دا دنگورا دل یار اس پر دینا کو سن خاتون گوند پاکستان دی دنگورا دل یار می ساڈر ار نزدو گنتا نیما گنتا مزال دا دا می ستا خلوص اشی زبختلام یمای خبر کا و می ساڈر تکلیف اوڑا جن کئی عمر شو اوڑ کے عمر سوال کرینا اوڑان سوال پادری سال اور ملو وگر دے مشتا تاریخ پان جوڑی جے گریڈ باند ائی سینگ سراڈر مخما کی مشتا گریڈ خما خلوشی نہ دے دوڑے تاریخ اس تا نہ کارو بار تا دین اوس کا کر شوی دی چمی رو خپل وطن تا پتہ لان گڈ بنا پری دا وار مون دا چمی رو خپل وطن تا لور شیڈ ساخت اگر شوی مول وزین یم خبر کر سارا مشتا دل تکلیف ہے دا نہ چڑو مشتا دل تا پاو خیمے کے پاو جنگوڑے کا وقت راوی خپل وطن تا دل ساز دین اوسی اور کی او به سبا کله را تاسو فلو شو په نوخه بوله مړه جوړ دي زره کی مولا خبره کم یا ما دې شمالي وزیرستان یو دا بیر مولا خبره کا خلاص کولا عمر مې دای ای سبا نو صدلتا چات پر غمینه فرادی ایس مش دا غوړي چې مش پر وطن ته واپسی کرینه باندې وګر چې کرینه جوړ کی چل یو ور کی تعلیم ته اوچای پارٹی ابوت کې پاسلین هو ورشي
د قطبی وزیرستان قومي اسمبلی تا ورا غل آئے نوای نمائندہ محسن داوڑ دا کډول سرنگ تسلی اور کوی واروی جنے
حکومات
کډوالو د افغانستان حکومت ستر مشر اشرف غنی نه ها غشتنه وکړه چې د میجا برتالج دولو د پاره د دوی ها د پاکستانی حکمرانانو سره په حکومتي سطح رابطه وکړي چې د میجا دغه مشکل زر کې سم خپل کلیو کورونو ته برتا ورسه جو سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیر اسماعیل خان
له یو میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خو خکړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو په پیښور کې د ماسپخین دونی می بجې شوې د خبرونو لنډیز له عبدالحی کاکړه اورو.
د پاکستان په 15مه قومي اسمبلی غونډه کې نوو منتخب وسو غړو نن سوګند واخیست. له دوی څخه د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر ایاز صادق لوړ واخیسته. د پښتون غورنی غورځنګ مشر منظور پښتون ویلي د پښتنو د نورو حکومتونو ترڅنګ به د هغو په سیمو کې د وسایلو ترلاسه کولو لپاره غږ راپورته کوي. منظور پښتون پرون په صوابه کې د تحریک جلسې په مهال د لادرک کسانو عدالت ته وړاندې کول او په قبلي زیرو کې د امنیت ټینګولو په اړه غوښتنې تکرار کړې. د بلوچستان په سنجدۍ کې د کولې په کان کې 14 سوی چې په کې 2 کسان مړه شوي دي. چارواکو مشالې د ټولې دا پېښه پرون شوې ده او شپږ کسان لا هم په قانون کې ګیر دي. د پاکستان حکومت ویلي د اګست 14مه به دیرش هندي بندیان خوشې کړي. د بهرنیو چارو وزارت نن په بیان کې ویلي هندي بندیان د خپلې خپلواکۍ ورځې په خوشحالۍ کې آزادوي. د اسلام آباد احتساب عدالت نن د پاکستان د پخواني وزیر اعظم نواز شریف او د هغه د کورنۍ د پر ضد د دوو مقدمو اورېدل وکړه. نواز شریف دا وخت په عدالت جنګان کې دی چې په زغروال ګاډ کې نن عدالت ته حاضر کړل شو. د غزنی ولایتي شورا مرستیال وایي نن په کابل کې د غزنی د روان امنیت وزیر پلان لاري منله کمرانی د تیر مشاکل دیگا مشاله دی ټول طالبان په غزنی کې جګړه پراخه کړې او حکومت یې باید د مخنیوي لپاره بولدي او ملي کام وکړي. د چین سرکاري میډیا وایي په هیواد چې هیواد یې لویدیځه صوبا سینکیان کې د لوی ناورین مخ نیولی دی. دا د دې هیواد د ملګرو ملتونو د خبرې ته لومړی غبرګون دی چې یو پینل یا کمیټې ویلي دوی هلته د یو میلیون یو غوري نسله اوسېدونکو له سیمې څخه وتلو لپاره ژوره اندېښنه لري. په شانتي څارنې ادارې د اپوزیشن فعالان ویلي په ادلب کې د وسلو په لیپو کې 14 سوي چې د دولس ماشومان په ګډون لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي.
د خبرونه په پاتې برخه کې اوردونکو ستاسو لپاره مو 219 پروګرامونه راوړي. ټولنه او سخت ریزي او د سولې پر لور اول ټولنه او سخت ریزي خبرونه درته ورو چې احمد شاه اعظمي جوړ کړی ده.
ټولنه او سخت ریزي دا مشال رادیو په ونی خبرونه ټولنه او سخت دریزی کې موزه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. په تیر خبرونه کې تاسو په پاکستان کې د سخت دریزی په واده کې د ریاست پر رول بحث واوریدی. په دې هیواد کې د سخت دریزی په واده کې بیلابیلو طبقو رول لوبولی ترڅو دا پدیده ژوندۍ وساتي او نورې قوي کړي. په پاکستان کې چې کله د سخت دریزی بحث کیږي نو د دې هیواد مذهبي ګوندونو ته هم ګوته نیول کیږي. ټولنه او سخت دریزی روان خبرونه کې پر دې بحث شوی دی چې د پاکستان مذهبي ګوندونو په دې هیواد کې د سخت دریزی په دود کېدو یا دې ته په واده ورکولو کې څه ونډه لرلې ده. په پاکستان کې سخت دریزی یو اوږد تاریخ لري چې د بیلابیلو لارو ورته د سوند مواد برابر شوی او دا اور یې تیز کړی دی. په 1928 کال کې د دې هیواد له جوړېدو سره سم یو شمیر سیاسي او مذهبي ګوندونو فعالیت پیل کړ خو په دوی کې ځینو اسلام پال مفکوره لرل. د اسلام آباد قائد اعظم پوهنتون په خوانی شوونکی ډاکټر پرویز هودبای په دې لړ کې د جماعت اسلامي ذکر کوي.
مذہبی جماعتیں خصوصاً جماعت اسلامی نے شروع دن سے یہ مطالبہ کیا ہوا تھا.
مذہبی گندونا پر جنگڑی تو کہ جماعت اسلامی لومڑی روز دا غشتنہ کھڑے وا چ پاکستان با یو اسلامی ریاست جوڑول کیشی او دا کافی نہ دا چې دا دی یوازي مسلمان ریاست وی. خو هغه وخت چې مسامی دومره مقبولیت ترلاسه نکړ او د زیولحق تر واکمنۍ وړاندې کمزورې و. دغه ګوند د زیولحق په دور کې خپل قوت په ډېر ډول زیات کړ چې په بیلابیلو سرکاري ادارو ننوتل او په ځانګړي توګه د تعلیم په وزارت کې د ځان لپاره ډېری اسانۍ پیدا کړې. د دې نتیجه دا سو چې داسې نصابي کتابونه ولیکل شو چې لکره کې خورونکو موادو ډکول، دا ډول دوی کامیاب شول او هغه مواد نن هم په دغو کتابونو کې شته.
که څه هم جماعت اسلامي ګوند د پاکستان له جوړېدو وړاندې د برتانوي هند په لاهور ښار کې په 1941 کال کې رامنځته سو چې بانی او لومړی مشر یې سید ابوالعلا مودودی و، خو د پاکستان جوړېدو وروسته په لومړی دو لسیزو کې ډېر نفوذ نه درلودي. پر دې سربیره د پاکستان یو بل لوی مذهبي ګوند جمعیت علما اسلام هم د پاکستان له جوړېدو وړاندې په 1945 کال کې د مولانا شبیر احمد عثماني لخوا جوړ سو چې د پاکستان د ازادي غورځنګ ملاتړی و. د پاکستان اسمبلی ته په 1947 کال کې د قرارداد مقاصد په وړاندې کولو کې د شبیر عثماني رول یو تر ټولو مهم ګڼل کیږي. خدا ګوند په 1948 کال کې د مولانا مفتی محمود تر مشرۍ لاندې راتلو وروسته زیات قوت او نفوذ پیدا کړ. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر سیاستوال او د پاکستان پخوانی سېنېټر افراسیاب خټک وایي چې په 1950 کال کې د ضیاء الحق له واکمن کېدو وروسته په دغه موده کې ریاست د سخت دریزي تر شا ودرېدی او د دې پروژې د کامیابۍ لپاره د مذهبي ګوندونو ملاتړ پیل کړ.
د ریاستي نظام چې هغه د ګوندونو چې د قوت په بخلو میډیا باندې تعلیمي نظام کې تبدیلی راغله، سلیبس کې په دې توګه باندې دلته مذهبي ګوندونو په رول ول مذهبي ګوندونو څنګه دا وا چې دغه مدرسې چې یو خو دې ته پیسې راغلې او دې کې د کوم خلکو هغه پکې هم پیسې وګټلې، جهاد پروژه کې کافي ګټه وه او بل دا چې هغه تیار خلک ملو شو خپل د ګوندونو لپاره کار کوونکي ځوانان چې د مدرسو نه راووتو هغه کې خو یعنی لږ خلک داسې چې جماعتونو کې امامت وکړی شو، نور خو چې کوم فارغ وو نو هغه بل کار نو یو خو داسې چې کوم جهادونو کې چې کوم افغانستان کې په کشمیر کې په نور ځایونو کې په هغه کې زوران بوخت شو روزګار نه پېښه ده او بل دا چې مذهبي ګوندونو کې یو کسب داخلي ته سیاسي کیډرز یا سیاسي کارکونان تیار ملو شو چې هغه ټول وختي دغه کار یو بس نو دې مذهبي ګوندونو په دې کار کې خپله پوره برخه واغسته.
په پاکستان کې د ضیاء الحق د واکمنۍ پر مهال شوروي اتحاد د 1990 کال په پای کې پر افغانستان یرغل وکړ چې بیا وروسته د 1990 په لسیزه کې پر غربي قوتونو او عرب هیوادونو سربیره پاکستان هم په افغانستان کې د شوروي اتحاد پر ضد د خپلې برخې هلې ځلې پیل کړې او د افغان مجاهدینو پر روزنې سربیره د پاکستان مذهبي ګوندونه د جهاد لپاره تشویقول. په پاکستان کې د کوټ په نامه څرنیز ادارې مشر عریش الله خان وایي چې د پاکستاني ریاست د جهاد له تګلارې زیاته ګټه همدې مذهبي ګوندونو پورته کړه.
زمګه مذهبي طبقه زمګه د دې سټیټ د جهاد چې کومه پالیسی و په 80s کې 90s کې بلکې دا غینه پستم دا غي یو ډایرکټ بینیفیشری جوړ شو، هغه په وجه دیتا دا غینه فائدہ حاصل شو، داغه فائدہ حاصلولو په وجه دای پکې بیا د دې په فروغ کې د دې خپل یو ظالم یو کردار شامل شو، چونکې دا مذهب په نامه باندې خلک جنگ لرا پاسولو او خلکو ته یو داسې مذهبي لار خولو چې هغه په بنیاد باندې هغه د بل کس د وجلو او د بل کس د ضرر رسولو سبب جوړ شي. نو چې هغه یو نظریه د مذهب په نامه باندې خوریده نو ظاهر ده چې د مذهبي طبقې په هغه کې یو ډېر خاص کردار جوړ شو.
بلخه په پاکستان کې د سیاسي چارو کارپو او شوونکی پروفیسور محمد اسماعیل هم ورته نظر لري وایي چې د شوروي افغان جګړې پر مهال د جماعت اسلامي او جمعیت علما اسلام په ګډون د پاکستان ټولو مذهبي سیاسي ګوندونو خپل رول لوبولی دی.
د افغانستان په تباہی کې هر مذهبي ګوند خمو کملي سړی راغستی ده. هغه مذهبي ګوندونه چې د هغې تاریخ دا و چې د هغې د پلار نیکونو یو سامراج دښمنه کردار و جمعیت علما هند، هغې باقیات چې کوم دي نو هغه هم پیسې خوړې او کلاشینکوفونه یې اغستل، جماعت اسلامي هم اغستل ځکه جماعت اسلامي خو بنیادي جوړ باندې جوړه د هغې لپاره وه، د هغې بنیادي مقصد هم دک و، جمعیت علما اسلام په کې هم شامل و پیسې اغستې. هر یو سیاسي پارټي مذهبي چې کومه ده هغې په دې ډنډ کې او په دې دریاب کې خپل لاسونه ولی دي او مایانې پکې نیسلي دي.
لدې وړاندې چې کله په 1949 کال کې د برصغیر د تقسیم په نتیجه کې هندوستان او پاکستان رامنځته شول نو پاکستان له جغرافیایي پلوه دوه برخې درلودې. لومړی یې اوسنۍ پاکستان و چې د مغربي پاکستان په نوم یادېده او دوهمه برخه یې اوسنۍ بنگلاديش و چې مشرقي پاکستان بلل کېده. په 1980 کال کې لام انتخاباته ورسته د عوامي لیگ ګوند د مشر شیخ مجیب الرحمن په مشرۍ کې په مشرقي پاکستان کې له مغربي پاکستان څخه د خپلواکۍ غورځنګ پیل شو چې د بحراني کیفیت لامل وګرځید. د دې مبارزې په پای کې د 1981 کال د ډسمبر پر 14 نیټه مشرقي پاکستان د بنگلاديش په نامه د یو نوي هیواد په توګه اعلان شو. د 1981 کال پر مهال په دې بحراني حالت کې پر پاکستاني پوځ سربیره جماعت اسلامي ګوند هم د پاکستان د تقسیم مخالف وو. د اسلام آباد د سیمیزو مطالعاتو په اداره کې څیړونکی شاهد الیاس خان په هغه دور او راورسته د مذهبي ګوندونو کردار ته څه داسې کتنه کوي؟
په هغه دور کې مونږ وینو چې د جماعت اسلامي کومه پارټي ته د کارګونان په مشرقي پاکستان کې جنګېدل او چې د پسندانه چې کوم حرکت دی او د جهاد چې کوم تصور دی هغه په بنیاد باندې د جنګ کلوې اسلامونګه د هندوستان خلاف جنګ کې وو. همدغه چې په کشمیر کې د مسلمان پامون باندې چې دا چې کوم مسلمانان دي د کشمیر کې د پاکستان سره نو پاکستان کې د دې داسې کوونه و چې هغه کشمیر اسلام په نوم د پاکستان په دې ته یې اعتراضونه کوي چې تاسو رایویت اسلامي چې کوم ملتن ګروپس یا حتی تاسو سپورټ کوي او لګې او انډیا خلاف په کشمیر کې دا کوي. دا نه پس پاکستان کې مولانا سمیع الحق چې کوم په دې کم ته د طالبانو په اړه ویل شي او مولانا سمیع الحق په دې وروستیو کې دا دې اظهار کړی دی چې طالبان چې کوم دي دا زما پیداوار دی. او بل دا جمعیت علماء اسلام چې کوم پارٹی دا فضلرحمن په دې باندې هم ته مونږ وینو چې دوی د طالبانو په قاعده چې هم په صحیح توګه باندې مخالفت وکړي او دا ویل کېږي چې دا خلک طالبانو سره همدردیانه لري خو د دې خلکو دا سوچ دی چې افغانستان کې د اوس سره روان دي دا مغربي قوتونه راغلي دي نو د دې خلاف جهاد جایز دی.
په پاکستان کې مذهبي ګوندونه سیاسي هم دي او هغوی د پاکستان آئین او قانون مني او په انتخاباتو کې په باقاعده توګه برخه اخلي. خدا چې دوی بیا ولي او څنګه سخت دریزي ته مخ کړي. د اسلام آباد په قامي دفاع پوهنتون کې ښوونکی ډاکټر شهریار خان وایي چې ریاست دغه ګوندونه د خپل ستراتیژیکو ګټو لپاره کاروي.
مسله هغه څه دي چې هر کله حکومت پالیسی جوړ کړي ستراتیژیک پالیسی جوړ کړي او بل ملک خلاف یا بل کې راځي خپل ستراتیژیک مفادات یو غیر لپاره اون دا مزري ګوندونه د دې مقصد لپاره استعمال کړي. نو بیا دا ګوندونه مذهبي پارټي کې چې دي مذهبي ګوندونه په پاکستان کې نه اوی مرسته کوي دا اوی د چې کوم دی نو نظریاتي په اور کړی دا په دې کې په اکلاوې په دې حد په اور مرسته کوي دا ګوندونه جوړول کې چې په مالی امداد کې په دې په ټریننګ کې په دې اساس کې خدا پالیسی او حکومتي پالیسی هر کله چې موږ هغه پالیسی چینج کړو هم دا چې دې ګوندونه چې اوی نه لاسو ده او هغه په خپل سیاست کې د بار طالبانی نظام کې یو ځای کې دي کار کوي. نو یو نه خیال د دې د تعلق چې کومه حکومتي پالیسي سره وي.
د پاکستان خبر پرتونخوا کې د جماعت اسلامي ګوند صوبایي مشر مشتاق احمد خان دا مني چې هغه په افغانستان او کشمیر کې د افغانانو او کشمیرانو اخلاقي حمایت او مرسته کړې ده او اوس مهال په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د موجودګۍ خلاف دي. نوموړی په داورستوي کې په خبر پرتونخوا کې له پاکستان تحریک انصاف سره په شریکه د واکمن ګوند جماعت اسلامي لخوا د نصابي بدلون په اړه وایي چې دوی له کتابونو سیکولر مواد وایستل.
مونګه د میډیا سیکولرایزیشن چې دای په ذریعہ زمون اقدار زمون ثقافت زمون روایت تباہ او برباد کړی شي د اغم خلاف یو او مونګه د نصاب په ذریعہ سره خپل اقدار او خپل ثقافت باندې یو ثقافتي حمله اغم نشو برداشت کولای. مونګه چې سکړی دی په نصاب کې دا مونګه د خپل روایتو د خپل دستور د خپل کلچر او د خپل تهذیب مطابق پدې کې بدلون راوستي او ویسترنایزیشن یا مغرب زدکی هغه ظاهر خبره ده زمونږ لپاره مثال نه دی او نمونږ هغه په خپل وطن کې برداشت کولو.
په پاکستان کې د مذهبي سیاسي ګوندونو ورآخوا ځینې نوري ډلې هم ستا چې د سختريزي خورولو تور پر پوري کیږي. د پاکستان حکومت په دې هیواد کې پر 15 پته وسلوالو ډلو بندیز لګولې او څلور نوري ډلې د کورنوي چار وزارت تر څار لاندې اعلان کړي دي. خو پښتنه دا ده چې پر دې هرڅه سربېره بیا هم څنګه د دې ډلو غړي خپل فعالیتونه پر مخ وړي. لیکوال او څېړونکي ډاکټر عائشه صدیقه وایي چې یو خو په دې 15 پته ډلو کې ځینې داسې دي چې خپل خیراتي یا د خیر شګړي څنګه لري او بلخوا دا ډلې په بدل نوم بیا راڅرګندېږي او خپل فعالیتونه پر مخ وړي. خدا چې دوی مالی سرچینې لکومې خوا کوي. ډاکټر عائشه زیاتوي چې د مذهب او اسلام پر نامه د مرستو راغونډولو کمی نسته.
مذهب کې نام په اور اسلام کے نام پہ فنڈ جمع کرنے کی کوئی قلت نہیں ہوتی
دا مذہب او اسلام پر نامہ دمرستو راغونډولو کمی نشتا دوی خلکو توای چې په کشمیر کې جهاد دی یا د مدرسې لپاره چنده غواړي یا یو بل د خیر کار پہ کوي دوی خو خلکو ته دا نه وایي چې دا پیسې به د سل لپاره استعمالوي بل خو په خارونو کې ځینی تاجران لیرې هم دوی ته پیسې ورکوي
وہ کچھ اپنے خوف سے بھی ان کو دیتے ہیں
دا پاکستان حکومت په 2002 کال کې د لشکری طیبه په نامه وسلوالي ډلې پر فعالیتونو بندیز ولګاوه او دا ډلې غیر قانوني اعلان کړه خو د دې ډلې مشر حافظ محمد سعید د جماعت الدعوة او فلاح انسانیت فاونډیشن په نامه نورې ډلې جوړ کړې چې حکومت په دا وروستیو کې د هغوی پر چندې راټولولو یا ورکولو هم بندیز ولګاوه پر دې سربیره حقانی شبکه او د افغان طالبانو شوراګان هم چې افغان حکومت او امریکا یې په افغانستان کې پر داخلي او بهرنیو ځواکونو د بریدونو ذمہوار ګڼي تر بندیز لاندې ډلو لیست کې نسته په پاکستان کې د سیاسي چارو شنونکي او خبريال اویس توحید وایي چې حکومت باید د ټولو ډلو ټپل په ضد بے توپیر عملیات وکړي
ایک پیمانہ بنا لینا کہ جو پاکستان کے خلاف حملہ کرے گا وہ جو ہے وہ
داسی پیمانہ کار نہ کوي چې کچوک په پاکستان کې دننه ترګری وکړي یا پر ملي تنصیبات وبردونه وکړي نو هغه ډله به غیر قانوني وي او په ضد به عملیات کوي او کومي جهادي ډلې د پاکستان پر ضد بردونه نه کوي نو هغه ته به څه نه وایو زما په فکر دغه نازک توپیر په خونړی حالت بدلیدلای شي
خو په پاکستان کې د ترګری د مخنیوي قومي ادارې نکټا مشر احسان غنی وایي چې په تیرو وختونو کې پر ځینو ډلو سترګې پټېدلې خو اوس داسې نه کیږي
کته شو کتلې په لاست یو سو میاشتو کې تنظیم بنشي فورن بلنوم باندې راشي فورن هغه بلنومې هم بنشي او دا به تاسو نوټس کړئ چې دا شروع دی اوس دا اوس د نېشنل اکشن پلان هم هر میاشت میټینګ کیږي او پروګرس هغه ستلې کیږي چې تاسو څو کړل دا لاست ټایم موږ تاسو له دا تاسو نه کړو نو امید دی چې کم ارګنایزیشن بین شو هغه ته به دا اجازت نه ملاویږي چې هغه دی پلی سرګرمۍ جاری وساتي
نوموړي زیاتوي چې تر بندیز لاندې ډلو لخوا د چندې یا پیسو ټولولو د مخنیوي لپاره هم پر بیلابیلو پروګرامونو کار روان دی
تنظیمونو دا قسم خپل چې وینګزي هغه بالکل د ځان نه آیسولیټ کړي او د هغې سره اس قسم ډایرکټ په ښکاره تعلق نه ساتي نو قانوني په دې کې بیا مشکلات راشي خو هغه تنظیمونه چې کم دا کوي هغه هم اوس لګیا دي که تاسو پام کړئ نو هغه انډر ابزرویشن دي
په پاکستان کې غیر قانوني یا سخدري زډلې د انټرنیټ لالاري هم پر ټولنیزو رسنیو خپل تبلیغات کوي او بلخوا د ورسپانو په بڼه جهادي مواد خپروي او د ځان په ګټه ترغیب او ترویج کوي خو د پاکستان حکومت وایي چې تر نېشنل اکشن پلان لاندې د دوی په ضد اقدامات کوي د مشال رادیو اونې خبرونه ټولنه او سخدريزي هم دومره دا چې په پاکستان کې د سخدريزي په واده کې مدرسو سره لوبولې دي دا به د ټولنې او سخدريزي پر راتلونکو خبرونه کې واوري یاد دې وی چې دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویپاڼه او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ تر بیا مزه احمد شاه زمي په مخه شکم سوکاله ژوند ولرئ
او سوریدونکو د سولې پر لور خبرونه درته ورو د پروګرام زمون همکار بشیر غواخ جوړوي
د سولې پر لور
له هلمند څخه کابل ته ورغلی د سولې کاروان د بیلابیلو سفارتونو او نړیوالو ادارو دفترونو مخې ته د خیمو په وهلو سره له هغوی غوښتي چې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکراتو پیلولو لپاره کوټلي ګامونه واخلي د سولې دا کاروان د جون په 19مه کابل ته رسیدلی و دوی پر پښو 38 ورځې مزل کړی و چې یو بېساری کار بلل کیږي زه بشیر غواخیم او نن د سولې پر لور خبرونه کې پر دې هڅو غږیږو یو په سترګو ړوند سړی یو په پښه مازوره تن او یو تازه د ورور له جنازې ورغلی کس د هلمند د سولې هغه کاروان په غړو کې دی چې تر 200 کیلومتره پر پښو تر مزل کولو وروسته کابل ته ورسېدل دوی په کابل کې د بیلابیلو سفارتونو او د ولسمشر د دفتر مخې ته پرلت غزولې وو دوی غواړي چې حکومت او طالبان د جنگ بندۍ لپاره پورته کړي اواز واوري د دې کاروان یو غړی او ویان بسم الله وطندوس وایي کوشش کوي چې د افغانستان بیلابیلو ادارو ترڅنګ په کابل کې د ناټو امریکي برتانیې پاکستان، ایران او سعودي عرب سفارتونه په خپل احتجاج دې ته مجبور کی چې د افغانستان په امن کې ژر ژر کار وکړي.
لزرګونو کسانو سره مګتلې دي، مدني ټولنو سره، سیاسي ګوندونو سره، او په ټولیزه توګه د افغانستان په زیات ولایتونو کې موږ له اوسېدونکو سره خبرې کړې دي، هلته له هغوی سره موږ کنسل یو. د سولې خبره نړیواله شوه، دا لومړی ځل دی چې نړیواله کچه د افغانستان د سولې غږ انعکاس کوي او په لوړه کچه خبرې اترې پرې روانې دي، او تر څنګ زموږ د حرکت له کبله افغانان راویښ شوي دي، راویښ شول، هغوی نور روانه جګړه نه غواړي او غواړي چې یو سولیز ژوند ولري. داسې ژوند ولري لکه په نړۍ کې چې د نړۍ نور اوسېدونکي لري.
مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د جون په 19 په کابل کې ناستو د هلمند د سولې کاروان غړو ته ورغلی وو. هغه د دغه کاروان یو یو غړی په سینه پورې ونیو، د یې مبارزه وستایله، په هغوی کې ډېر ورته په ژړا ژړا ویل چې نور نو جګړه نشي زغملی. ولسمشر غنی دوی سره وعده وکړه چې که طالبان هر ځای غواړي دی ورسره خبرو ته تیار دی. افغانستان کې لڅلويختو کلو رئیسی جګړې روانې دي. له 2001 کال راهیسې دا جنگونه د ترګرې په شکل کې روان پاتې شوې دي. د جګړو د خلکو اقتصاد ویجاړ کړي، هوادي خراب کړي، په زورګونو خلک وجلي او په لکونو نورې مزور کړي دي. د هلمند د سولې کاروان غړي وای دوی له دې حالت ستړي دي، نو ځکه په سولې پسې راووتل. بسم الله وطن دوست په دې اړه زیاتې
دي. هر مهال دغه خبرې د کاغذ پر مخ پاتې شوې دي، د تلویزیون پر سکرین شوې دي چې موږ سوله غواړو. د سولې لپاره عملي کار نه دی شوی. د ولس ټینګار دا دی چې طالبان حکومت باید خپلې غوښتنې سره مطرح کړي او سره ومني. افغانان او افغان ټبر باید د دغه اوسني حالت څخه راوویستل شي. دلته ځینې شرطونه شته، ځینې خبرې شته، ځینې شیان شته چې هغه باید له منځه ولاړ شي. د سولې ولسي حرکت د هر هغه حرکت ملاتړ کوي چې هغه په افغانستان کې سوله غواړي. موږ زموږ دوهمه ماده ده چې د سولې مرکز دی وټاکل چې هغه چې په هر ځای کې ټاکل کېږي. هر هېواد منځګړیتوب کوي، ودی چې پر موږ دا فرق نشته چې د افغانستان د سولې په پروسه کې څوک مداخله کوي چې سوله راشي. هغه چې هر هېواد وي، هر ډله، هر ګروپ، هر سازمان وي، موږ سوله غواړو. ولس سوله غواړي. ولس دې ته نه ګوري چې سوله د چا په لاس ده او په کومه سیمه کې راځي. هغه چې افغان حکومت طالبان په هره سیمه کې موافقې ته رسېږي، په هر ډول موافقې ته رسېږي، پر چوکۍ موافقې ته رسېږي یا په بله برخه کې موافقې ته رسېږي، موږ د دوی څخه سوله غواړو.
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. طالبانو د افغانستان حکومت لخوا د سولې وړاندیزونه په پړله پسې توګه رد کړي دي. دوی د هلمند سولې کاروان غوښتنې هم ردوي. طالبانو تل ویلي چې دوی غواړي د امریکایانو سره مذاکرات وکړي. په دې ورسو کې مطبوعاتو د طالبانو او امریکای چارواکو لخلي چې نمونه یې وانخیستل لیکلي چې دواړو خواوو په قطر کې سره خبرې کړې دي. په همدې حال کې د چینایي چارواکو سره هم د طالبانو د ناستو په اړه رپورټونه ورکړل شوي دي چې افغان چارواکو یې هرکلی کړی. فریبا ظاهر به یې تفصیل درته وایي.
تر امریکا متحده ایالاتو او یو شمیر اسلامي هیوادونو راورسته اوس چین غوړي د افغانستان د سولې په بهیر کې رول ولوبوي. د امریکا ورځپاڼې فاینانشل ټایمز په یو راپور کې راغلی چې دا د افغانستان د سولې د هڅو په لړ کې یو نوی پرمختګ دی. په راپور کې ویل شوی چې پاکستان له چینایي چارواکو غوښتي چې له افغان طالبانو سره وګوري. یو پاکستانی چارواکي له ورځپاڼې سره د خبرو پر مهال ویلي چې پیکینګ غواړي د افغانستان د اولس کلن بحران د هواري په برخه کې رول ولوبوي. د دغه پاکستانی چارواکي نوم نه دی اخیستل سوی، خو هغه فاینانشل ټایمز ته ویلي چې چین غواړي د افغانانو په مشرۍ او ملکیت د هر ډول خبرو اترو په هڅو کې برخه واخلي. د افغانستان د سولې عالي شورا سره لدې چې د دغې لیدنې په اړه بې خبري شي، خو د افغانستان د سولې په برخه کې د هر هیواد د هڅو ملاتړ کوي. د دغې شورا ویان سید احسان طاهری مزادي راډیو ته ویل چې که داسې لیدنه سوی وي، د افغانستان د سولې هڅې ګړندۍ کوي. چین و ګاونډي د افغانستان د یو ستراتیژیک ملګری او د افغانانو په مشرۍ او ملکیت د سولې بهیر د یو ملاتړ هیواد په توګه، پرته له شکه په سیاسي او پوځي برخه کې زموږ پر ګاونډي پاکستان اغیز لرلی سي او کولی سي په دې برخه کې عمده رول ولري.
هر قیامت د دې ولس قسمت ده، هغه وطن چې د پختو او د شملو وطنو، د امن کور او د جرګو او مرکو وطنو، د محبت د زانونو لمدو وطنو، دلته د مینې بادشاہی وا دارمان سیالی وا، ند مینا سویل نپکی سشک حکومان، نپکی دردو نپی ون نپکی زخم قدری، پرلو اخترو او میلو ودان ساتلے اوتل، کلو ظلمو شن خالو ودان ساتلے اوتل، پیغلو ویل جی گل وطن با پکم سو کے ساتھو، منبد تر تصویر تر کمی پسینو کے ساتھو.
له هلمند د اته د شورزو پر پخو ته ګروستا کابل ته رسیدلی د سولې کاروان په لومړي سر کې په خپل ولایت کې د سولې خیمه وهلې وي. د دوی د دې کار په تقلید د افغانستان په ګڼو نورو ولایتونو کې هم ورته کار وشو او نږدې څلوي خیمه ولګېدلې. په دې اړه مو د عدم تشدد په اړه څېړنې کوونکی احمد الله ارچیوال سره مرکه کړې.
دغه خیمه چې لګیدلې دي په کابل کې او په بیلابیلو ولایتونو کې لګیدلې دي، د دې فکر نه سرچینه اخلي چې ولس کولای شي چې حالاتو ته بدلون ورکړي. زما په نظر باندې د اول ځل لپاره دغه فکر په خوا موجود و، خو د اول ځل لپاره ډیر زور اخیستی دی چې عام خلک، عام ولس او ځوانان کولای شي چې موجود حالاتو ته تغییر ورکړي، او دغه تغییر چې دی د ولسي مبارزې یا د عدم تشدد د لارې دی. دوی راولي دي خیمې لګولي دي په کابل کې، په هلمند کې، په ننګرهار کې، په کندوز کې، په بلخ کې او په ځینو نورو ولایتونو کې او په کونړ کې هم.
نو تاسو څه وایئ چې ولې خلک دې طرف ته مایل شو، ځکه چې جنگونه دومره ډیر وشول چې هر کور کې تقریبا مړی شوی دی، هر کور کې څوک زخمی شوی دی، هر کور کې ټوپک شته دی. نو دا تاسو چې کومه خبره کوئ چې اوس خلک دې ته روادار دي چې خلک بدلون راوستي شي، د دې وجه څه کېدلی شي؟
کله ګوره چې موږ د عدم تشدد خبره کوو، عدم تشدد چې دی دا یو په منطق ولاړه کړنه ده. د دې معنی دا ده چې خلک چې څه کوي هغه حالت ارزوي او د هغې مطابق بیا عدم تشدد ته مخه کوي. افغانان تقریبا د څلوېښت کالو راهیسې په جګړه کې دي، او دوی ولیدل چې جګړه بدبختی ده او تباهي ده، او بل دا چې نتیجه نه ورکوي. د جګړې معنی دا ده چې که څوک یو ځای کې جګړه کوي یا زور استعمالوي، د دې معنی دا نه ده چې هغه زور ختمیږي یا زور زیاتی ختمیږي یا مثلا جګړه ختمیږي، بلکې دغه جګړه پسې لا زیاتیږي. یعنی جګړه او زور زیاتی چې دی نور زور زیاتی زیږي.
د سولې پر لور
اوریدونکو هم دې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره ز بشیر ګواخ مخه حکم خوشاله اوسئ.
ورورولي په اونیز خبرونه ورورولي کې پر دې خبرې کوو چې په اروپا کې مېشت مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حاصله ده، ځایي خلک ورته په کوم نظر ګوري، او د مذهب پر اساس ورسره توپیر چلن کیږي او کنه. دا خبرونه د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ د سهار پر 10:30 بجې، د هر پنج شنبه یا زیارت په ورځ د غرمې پر 1:30 بجې، او د هر جمعه په ورځ ماسپښین 3:30 بجې له بوریوال کاکړ اوریدلای شئ.